بیٹنگ ساؤت افریقی وکړه او افغانستان ته د ګټلو لپاره د 211 رنزونو هدف ورک.
ترنو ودرکو وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د زین ورسپانو ادارې لست دی او ټکی په دې رپورت کې راغون کړی دی.
دنیا ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د جمعې په ورځ په وزیر اعظم هاوس کې ایو غونډه وشوه چې پکې زنو وفاقي وزیرانو نه علاوه د فوز مشر هم ګډون وکړو. په غونډه کې د ترهګرو پر ضد په کاروایانو تیزولو اتفاق وکړی شو او ویل شو چې ترهګر او د هغوی سره مرسته کوونکو سره به هیڅ قسمه رعایت نه کیږي. ورسپانه لیکي چې کله هم دا قسمه غونډه کیږي نو پکې هم دا خبرې کیږي. د ترهګرۍ خاتمې لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړی شوی دی، خو ډیره د افسوس خبره ده چې سیاسي حکومتونو، ادارو او سیاسي مشرانو په شمول عام ولس هم د لړکې خپل کردار صحیح اونه لوبو. ورسپانه لیکي چې سوال دا دی چې د قومي اکشن پلان په څومره نکاتو په صحیح توګه عمل درآمد وکړی شو. د دې په تفصیل کې د تللو ضرورت نشته، خو که واقع د ترهګرو او د هغوی سره مرسته کوونکو پر ضد ګامونه پورته کړی شوی وي نو ولس به د ترهګرۍ د لعنت نه خلاص شوی وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد د کاروایانې زر تر زره مکمل کړی شي، دا شان چې د عملیاتو لوجې کم خلک بې کوره شوي دي نو د دوی دی په عزت سره واپسی هم یقیني کړی شي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا او ورسپانه لیکي چې تر څو د ترهګرۍ د مکمل خاتمه خبره ده نو دې حواله سره د ډیر څه کولو ضرورت دی، ځکه چې په آرمی پبلک سکول حمله، باچا خان یونیورسيټي حمله او یو څو ورځې وړاندې په پیښور کې د سرکاري ملازمینو په بس کې چاودنه د دې خبرې ثبوت دی چې د ترهګرو نیټورک تر اوسه کار کوي او د دوی سره مرسته کوونکي په دې معاشره او سرکاري ادارو کې موجود دي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې تر اوسه وسلوال موجود دي او فوج یې پر ضد عملیاتو کې بوخت دي، نو ضرورت د دې خبرې ده چې په قبایلي سیمو کې د بندوبستي نظام قائم کړی شي چې قبایلي سیمې ترقی وکړي او د فاټانه د ترهګرۍ خاتمه وشي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې قومي اسمبلی ته په سرکاري توګه کړی شوی دا انکشاف چې د ټول ملک په یوټیلیټي سټورونو کې په خرڅېدونکو شیانو سبسډي ختمه کړی شوی ده د تشویش وړ خبره ده. ورسپانه لیکي چې د یوټیلیټي سټورونو نه ولس د بازار نه په ارزانه نرخ د ضرورت د استعمال شیان ترلاسه کوي، نو حکومت له پکار دي چې نه صرف سبسډي دي نه ختموي بلکې د یوټیلیټي سټورونو په شمیره کې د اضافه وکړي چې ورسره به نه صرف په روزګار کې اضافه وشي بلکې ولس به په خپل دروازه په ارزانه نرخ شیان هم ترلاسه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ډان ورسپانې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې ده او لیکي اوس وخت راغلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ جامع دواړه خیزه خبرې ترې شروع شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه د امریکایي هوایي ځواک لخوا د راټول شوو معلوماتو په اړه لیکي چې امریکایي فوج په افغانستان کې په دې وروستو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف هوایي بریدونه زیات کړي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ډان ورسپانه د پاکستاني او پلټونکو ډلې هند ته سفر ضروري او تاریخ ساز بولي. ورسپانه لیکي د روان کال په جنوري میاشت کې د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز د وسلوال برید لامله دا ممکن و چې د هند او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو روانه شوې پروسه اغیزمنه شي. ورسپانه د هندي وزیر اعظم نریندر مودي او دغه د پاکستاني هم منصب نواز شریف د حکومتونو ستاینه په کولو سره وایي چې د پټانکوټ برید پس هم د خبرو اترو سلسله متاثره نه شوه او دوی له یو بل سره رابطې جاری وساتلې. ورسپانه لیکي د دغه برید درې میاشتې پوره کیږي او اوس د روانې میاشتې په اخره کې پاکستانی پلټونکو ډله هند ته ورځي. ورسپانه لیکي په عین حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جامع دوه اړخیزه مذاکراتو سلسله په ځای ولاړه ده چې د تیر کال په اخره کې اعلان شوې وه. د ورسپانه په خبره اوس وخت راغلی دی چې دغه پروسه واپس شروع شي. ورسپانه دا د مایوسۍ خبره بولي چې په نیپال کې د سارک سرمشریزې په څنډه کې د پاکستاني وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د هند خارجه وزیر سشما سوراج ترمنځ په ملاقات کې د پټانکوټ پیښې علاوه نورې خبرې ونه شوې. ورسپانه لیکي په دې وروستو کې د پاکستان لخوا له هند سره استخباراتي معلومات شریکول یو مثبت ګام وو. ورسپانه لیکي د پټانکوټ هوایي مرکز او ممبئی ترهګر حملو په لړ کې جدي ګامونه اخیستل یو مثبته اشاره ورکولی شي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه د امریکایي هوایي ځواک لخوا د راټول شو معلوماتو په حواله وای امریکایي ډرون او جنگي الوتکو په افغانستان کې د روان کال په جنوري او فروری میاشت کې 251 بمونه غورځولي دي چې د تیر کال هم د دغه مودې کې موازنه وشي نو دا شمیر درې چنده زیات دی. رسپانه لیکي دغه بریدونه د ولسمشر باراک اوباما تر فیصلې وروسته د روان کال په سر کې شوي دي چې لامل یې پوځ زیات واک ترلاسه کړ چې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د اسلامي دولت وسلوالو خلاف بریدونه پیل کړي. په کې د تورا بورا سیمه شامله ده چرته چې یو وخت پکې اوسامه بن لادن پناه اخیستې وه. د باراک اوباما لخوا د نوو اعلان شوو اصولو له مخې امریکایي ځواکونه په هغه صورت کې پر طالبانو حمله کولی شي که چېرې دغو ځواکونو ته ترې نیغ په نیغه ګواښ ورپېښ وي. همدغه راز د اسلامي دولت وسلوالو خلاف د جنګېدلو په لړ کې امریکایي پوځ ته لا نور اختیارات حاصل شوي دي. د پوځي کمانډرانو په خبره په تیر اوړي کې دغه وسلوالې ډلې د افغانستان په لږ تر لږه شپږو ولایتونو کې کنټرول حاصل کړی و، خو بیا په دې وروستو کې افغان ولسمشر اشرف غني او امریکایي پوځي کمانډرانو ویلي دي چې د هوایی ځواک کمپین او د افغان پوځ ځمکنیو عملیاتو له کبله دغه وسلوال تر یو ولایته محدود ساتل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال اړه ته تاسې غوږې درنو ودونکو، افغان ولسمشر محمد اشرف غني وای حکومت یې د تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونو شاهد وي. ښاغلي غني دا هم ویل چې په لویدیځ کې له ایران او په جنوب کې به له پاکستان سره د اورګاډي پټلۍ جوړې شي او زیات شمیر ولایتونو کې به یې لوی اقتصادي پروژې هم پیل شي. د افغانستان ولسمشر دا څرګندونې د نوي لمریز کال د پیل او نوروز په مناسبت په خپله وینا کې وکړې. رضوان مراد د ولسمشر د وینا مهمه ټکی دروروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای امنیتی ځواکونه به په روانه جګړه کې بریالي کیږي او سوله به هرو مرو راځي. ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت یې تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتی او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونو شاهد وي. دا نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې ولسمشر غنی ویل د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر کال زیاته هڅه وکړه چې افغانستان وویشي او نظام لمنځه یوسي.
پس از خروج قوای نظامی خارجی در داخل و خارج از کشور
دی وای د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په داخل کې او له افغانستان څخه بهر داسې تبصرې کېدی چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد او نظام د ساتلو توان نه لري. خو د خدای په فضل د امنیتي ځواکونو په لوړ همت او د خلکو په بې دریغ ملاتړ سره مو دښمن ته اجازه ورنه کړه چې افغانستان ټوټه ټوټه او نظام تخریب کړي. ولسمشر غنی ژمنه وکړه چې افغانستان به په 1995 لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو 16 کلونو کې ساری نه وي. نوموړي دا هم ویل چې د هیواد په لویدیځ کې به له ایران سره او په ځینو نورو ولایتونو کې د اورګاډي د پټلیو جوړېدل پیل او مهمه اقتصادي پروژې عملي شي. افغان ولسمشر په خپله وینا کې دا ومنله چې حکومت په زیاتو برخو کې نیمګړتیاوې لري، فساد او بې عدالتي موجوده ده او دولتي ادارې هغه شان فعالیت نه کوي څه ډول چې لازمه ده. اشرف غنی په یو شمېر سیاسینو انتقاد وکړ چې د ده په خبره د ملي ګټو نه بلکې د خپلو شخصي ګټو په فکر کې دي.
په سیاسي قشر کې داسې کسان هم شته چې خپلې ګټې تر اجتماعي او ملي ګټو مهمې بولي. زموږ په سیاسي قشر کې داسې کسان شته که چې دای وزیر وي هر څه ګل ګلزار دي، خو که دای وزیر نه وي هر څه بد دي. زه دغو دوستانو ته وایم چې هغه بیړۍ مسوري کوئ چې په خپله پکې سپاره یاست.
د افغانستان جمهور رئیس وای تیر کال دوی د هیواد د بقا لپاره مبارزه وکړه او په نوي کال کې به د فساد پر ضد جدي او پراخه مبارزه وکړي. ولسمشر غنی د نوي کال لپاره د شمنې په داسې وخت کې کوي چې ګڼ شمېر کتونکي نړیوال ډیپلوماتان او سیاسي منتقدان د افغانستان حکومت په بیلابیلو برخو کې کمزورې ګڼي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړتیا تاسو وګورئ درنو ودونکو، اوس وخت شوه دی د ونیزي خبرونه د باختر استوري دا د بی خبرونه دا او د دې پروګرام کوربه باز محمد عابد دی. راځي چې د پروګرام ته په ګډه سره وښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربیم په نننې خبرونه کې به په ګوګل ژباړن کې پښتو ژبې ته د ځای ورکولو په ویاړ په کابل کې د یوې جوړې شوې غونډې ریپورت درکړو. بیا به د ننګرهار تیاتر ټولنې له مشر خلیل خاطر سره د تیاتر یا سټیج ډرامې په اوسني وضعیت د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په آخره کې به په جلال آباد کې د سولې د ماښام په نوم د یوې مشاعرې حال هم په ریپورټ کې درکړو. لومړی ریپورت ترازو د افغانستان د ملي معلوماتي ټکنالوژي ادارې یا نتفای د تیر یو کال رئیس هڅه پیل کړې وه چې پښتو هم د ګوګل شبکې ژباړن سیستم ته ورننه باسي. د دغې ادارې اسو ته په ټولنیزو رسنیو کې په لسګونو زرو پښتنو په هیواد دننه او له هیواده بهر میشتو پښتنو کمپاین وکړ. له یادې ادارې سره یې خپلې غوښتنې غبرګې کړې چې بالاخره د 2016 میلادي کال پروری کې دغو هڅو رنګ راوړ او پښتو د ګوګل شبکې ژباړن کې ځای وموند. په همدې ویاړ په کابل کې میشتو یو شمېر فرهنګي او مدني فعالانو د کرکټ په نړیوال سټېډیم کې د ګوګل شبکې نه د مننې غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. د ګوګل شبکې نه د مننې په دغه مراسمو کې د کرکټ نړیوال سټېډیم کې شاوخوا 3500 هغه لیکونه زړول شوي وو چې د ښوونځیو زده کوونکو په خپلو ګوتو لیکلي وو او په ښکلو لفظونو یې له ګوګل شبکې څخه مننې کړې وې. سعید زابلي چې د نورو فرهنګي ملګرو په هڅو یې د ګوګل نه د مننې په موخه د لیکونو د راټولولو په کمپاین کې فعاله ونډه اخیستې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
په ښوونځیو کې همدا کمپاین وچې نه ده هلته ماشومانو زده کوونکو چې له اتو کلو تر څوارلسو کلو عمر درلوده د ګوګل دپاره 3500 لیکه ولیکل. مثلا یوازې له هلمند څخه مخکې 900 لیکونه راورسېدل. په دغو لیکونو کې په افغانستان کې د سولې په اړه وو، له ګوګل څخه مننه وه، او له نړیوالو څخه د فیسبوک، ایمو، ټویټر او له نورو مایکروسافټ له دغو څخه هیله سوې وه چې له افغانانو سره د انټرنیټ په برخه کې مرسته وکړي. دا لیکونه مو ټول په کابل کې سره راجمع کړل، بیا مو دا لیکونه یو بل سره سریش کړل چې یو
د افغانستان د ملي معلوماتي ټکنالوژي یا نتپای اداري یو تن مسول سید مرجان زازی چې د خپل کاري ګروپ سره د تیر یو کال رئیس د ګوګل د ژباړې شبکې سره په اړیکو کې وو، په هغو ځوانانو چې پښتو او انګریزي ژبه باندې پوره تسلط لري غږ وکړ چې په ګوګل ژباړن کې خپله وړتیا وښیي او خپله ژبه غني کړي.
د ګوګل د پښتو خپلولو سره د نورو شرکتونو لکه مایکروسافټ او فیسبوک او اوریکل او سلهاو نور غټي کمپنۍ دي، د هغوی توجه د پښتو طرف ته راګرځول هم دایم هم مونږ کار دی. د ګوګل ترانسلیټ کې په خپل ډیر کار دی. مونږ کم نه کم یو 200 ټکي د پښتو انګلیسي نه پښتو ته او پښتو نه انګلیسي ته وژباړو. دغه مواد یا دغه ډیټا چې آینده کې به دا بیګ ډیټا ورته کیږي، دا بیا نه تنها ګوګل ته بلکې د پښتو ژبې ته ډیر زیات خدمات اسانه کوي. ګوګل ترانسلیټ ټیم سره مونږ په مستقیم ډول ورسره په تماس کې یو. دغه غونډې هم مونږ ورته ویلي چې داسې غونډه به کېږي، هغوی هم ورته ډېر خوشحاله دي. دا رقم ته مینه او دا رقم ته خلوص مونږ ګوګل ته چې ښایو زه یم چې چا به نه وي، خو دا زمونږ دپاره د ویاړ ځای دی.
استاد نجیب منلی هم تاکید کوي چې پښتانه ځوانان د ژباړې په برخه کې په ګوګل ژباړن کې پوره برخه واخلي.
ګوګل ترانسلیټ ورننوتل یوه خبره ده، مګر ټولې اوتوماتیکي ترجمې د خلکو کومک ته ضرورت لري. باید چې دا ترجمه دقیقه شي، دا ترجمه سمه شي او دا ترجمه معیاري شي. د دې لپاره چې هر څوک وس لري او هر څوک کولی شي، باید چې لازم پروګرام ته وردننه شي او په هغه ځای کې خپل برخه کار وکړي، خپل اصلاحات پکې راوړي او نوي مواد پکې ورځي کی، تر څو وکړي چې موږ هم د سیمه مناسبې ترجمه ولرو. اسې نشي چې ګوګل ترانسلیټ د پښتو لپاره یو بلغم شي.
وتل انزورګر امدلار باب چې د ګوګل نه د مننې دغه مراسمو ته لننګراره ورغلی وو، په لیکوالو غږ وکړ چې د افغانستان د پرمختګونو څخه نړیوال د ګوګل ژباړن لاري خبر کړي.
د دغه یو لوی فائدہ به موږ تاسو ته دای چې په نړۍ کې د افغانانو په حق لچ کم تاثر موجود دی، کماکس د افغانستان او په ځانګړي توګه د پښتنو په حق لموجود دی، هغه به د دغه ګوګل د برکته اړخ ته لاړ شي. دلته اوس موږ ته نوی کار چې دی هغه دا دی چې زموږ لیکوالان کوشش وکړي چې په افغانستان کې هر ښه کار چې کیږي، که د کلتور په برخه کې، که د انکشافي برخه کې، هغه زر زر په پښتو کې ولیکي او نړیوالو سره شریک کړي، تر څو نړیوال د دغې ګوګل د لارې هغه پیغام ترلاسه کړي. البته زما په څیر خلک چې هغه پښتو لیکل، املا او دا یې ډیره ګډه وډه ده، موږ ته د دې نه یو پیغام دا دی شخصا ماته چې د دې نه وروسته به پښتو لیکل په هغه شکل لیکو چې کم معیاري لیکل دي.
لدی وړاندې د پښتو ګونډې ژبې اردو او پارسی په ګوګل شبکه کې شامل وي، خو په دې وروستیو کې د پښتو یو شمیر لیکوال او په ټولنیزو رسنیو کې فعالانو هڅې پیل کړې چې پښتو ژبه هم ګوګل ژباړن کې ځای ولري، چې د 2018 کال فروری میاشت کې پښتو ګوګل ژباړن کې ځای پیدا کړ. خو لا هم دې ته اړتیا شته چې د پښتو زرګونه لغاتونه ګوګل ژباړن ته پورته شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ننګرهار تیاتر ټولنه چې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې په بیلابیلو مناسبتونو سټیج ډرامې وړاندې کوي، تر دې دمه یې په سلګونو ډرامې سټیج کړي چې د کتونکو پام یې وراړولی دی. د دغه ټولنې مشر خلیل خاطر سره مو د سټیج ډرامې په اوسني وضعیت خبرې کړي او په سر کې مو ترې پوښتلي دي چې یاد ټولنه لکله نه جوړه شوې ده.
تیاتر ټولنه د 1901 کال نن په ننګرهار کې فعالیت لري. په هغه وخت کې د اسلامي ثقافت په نامه ته په ننګرهار کې فرهنګي مرکز درلود چې د هغې په ترکیب کې یو د تیاتر څانګه وه. هغې وخت مې دا فعالیت شروع کړی. بیا چې کله هېواد کې د نوی بدلون رامنځته شو، 1901 کال نه خپل فعالیت ته څو چنده دوام ورکړو، یو رونق یې نوی وموند او تر اوسه پورې په ډېر فعالانه ډول سره کار کوي.
ستاسې د تیاتر ټولنه د 1901 کال راهیسې دلته فعاله ده. بیا په 1915 کې د طالبانو نظام راغی. طالبانو ستاسی د فعالیتونو ممانعت نه کړو؟
سب فعالیتونه خو محدود شو، خو بیا هم موږ د هغه وخت رادیو سره ټلویزیون خو موجود نو، یو څه همکاري لرله. طالبانو په دوران کې هم موږ بعضې نمایشنامې هغه د وخت د تقاضا او د وخت د سیاست مطابق پر مخ بیولې، او داسې خاص ممانعت یې زموږ نه دی کړی، خو ډېر محدود و هغه فعالیتونه، نه ډېر پراخوالی نه لرو. موږ به دغه تیاتري نمایشات په هغه وخت کې په بعضې غونډو کې، یا داسې کله کله وجود نارنګل میله، یا داسې کوم بل مشاعره، یا دغه کې یو نیمه پارشه به موږ وړاندې کول، هغه خپله هنري تنده به پرې ماتېده.
او بیا کله چې د طالبانو نظام ړنګ شو او تحول رامنځته شو، ستاسې فعالیتونه څنګه شو؟
نو کله چې طالبان نظام ړنګ شو، دا نوی تحول رامنځته شو، نو بیا خو د دې هنر په مجموع کې ډیره زیاته ترقی وکړه، پرمختګ یې وکړ، زیات رونق یې وموند، او د هغې رئیس زموږ فعالیتونه ډیر ماشاءالله اوشته رسیدلي دي. او موږ اوس د هیواد په سطحه د لومړیو تیاترونو په قطار کې ځای لرو، دغه تیاتر ښه ځلېدلی دی.
ښه، په دغه عمره کلونو کې تقریبا د 14 کلونه ووتل، تاسې په دې نوي نظام کې د تیاتر ډرامې جوړوئ، سټیج ډرامې جوړوئ، داسې که په مشخص ډول ووایي چې تاسې په کومو کومو موضوعاتو ډرامې جوړې کړې دي تر دې دمه؟
موږ خو دغه 1901 کال نه را په دې خوا، 1980 کال نه تقریبا ډېر سیریالونه هم جوړ کړي دي، هنري فلمونه هم موږ د تیاتر په چوکاټ کې جوړ کړي، ټلویزیوني ډرامې او سټیج ډرامې خو زموږ چا خبره له حسابه وتلې دي. او په مختلفو موضوعاتو لکه د سولې په باره کې، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه، د روغتیا په اړه، د ځوانانو د ظرفیت لوړونې په اړه، همدارز د تعلیم و تربیې په اړه، د مخدره موادو د مخنیوي په اړه، نو په همداسې مختلفو موضوعاتو، همداسې د اجتماعي ستونزو، ټولنیزو ستونزو په اړه، نو موږ دغه ډرامې خپلو خلکو، خپلو هېوادوالو ته وړاندې کړي.
دغه کوم موارد چې تاسې یاد کړل چې تاسې پې سټیج ډرامې جوړې کړي، دا ستاسې د ټولنې خپل ابتکار او که نه داسې په پروژهي شکل باندې تاسو ته موضوع درکړی شوې وه؟
نو په دغه دوران کې خو ځینې پروژوي دغه موږ ته راکړ شوي موضوعات، او په هغې باندې موږ کار کړی، خپل باتې موږ په خپل ابتکار باندې پر مخ وړی دي. زموږ خپل ابتکار و چې دغه ځینې مسایل هم لکه ټلویزیون د لارې، همداسې سټیج ډرامو د لارې نه
وړاندې کړی.
بیا مو دا چې په خپل تاسې کوم ډرامې سټیج کړی دی د دې امکانات بیا تاسو له کومه کړی دی؟
نو دا یو ستونزه خو موږ د اوایلو نه تر دمه پورې لرو چې دغه کم امکانات چې موږ د ډرامو دپاره دغه کوو دا اکثره وخت موږ د خپل شخصي لګه او د خپل جیب نه موږ دغه کړي دي، ځکه دولت په دغه برخه کې موږ سره هېڅ کوم داسې خاص همکاري نه ده کړې. حتی تر دې پورې چې اوس دغه اطلاعات و فرهنگ د ریاست په چوکاټ کې موږ حتی یو مدیریت د تیاتر د هنر دپاره نه لرو. په دې معنی چې د افغانستان په نورو لویو ولایاتو کې لکه کابل، مزار، هلات او قندهار کې تیاتر په رسمي بڼه موجودیت لري، خو متاسفانه چې تر اوسه په ننګرهار کې دغه مدیریت نه دی ایجاد شوی. او دغه هر څه فعالیتونه چې موږ کوو نو په دې برخه کې دولت موږ ته کومه خاصه پاملرنه نه ده کړې. یو هغه پروژوي مسایل دي چې ځینې شخصي انجوګانې او موسسات که موږ سره داسې مرسته کړي هغه هم ډېر محدود او کم وخت دپاره.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ننګرهار تیاتر ټولنې له مشر خلیل خاطر سره به نورې خبرې په بل خپرونه کې هم ولرو. اوس په جلال آباد کې د سولې د ماښام په نوم د یوې مشاعرې رپورټ ته تم کیږو.
ته چې لاړې ستا یادونه به مې وخوري، د خپل ما زړګي دردونه به مې وخوري.
د نقیب احمد اتل په غږ کې دا زړه ته پریوتون کې ترنم په جلال آباد ښار کې د یوې جوړې شوې مشاعرې نه اورېدل کېږي، چرته چې د نارنج د ګل د وږمو تر سپو لاندې شاعران ورټول شوي ول او د سولې د ماښام په نوم یې شعرونه وویل. دغه مشاعره په ننګرهار کې د سولې ښوونیز او څېړنیز دفتر جوړه کړې وه چې پر ګڼ شمېر ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره پکې له هرات او تخار ولایتونو څخه هم دري ژبو شاعرانو برخه اخیستې وه. د دغې مشاعرې یو تن جوړونکی لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
خوشبختانه چې د هرات او د تخار راغلو مېلمنو کې شاعران وو، همدغه ملحوظم به دوی ته یو مشاعره تنظیم کړه او مشاعره د سولې د ماښام تر عنوان لاندې وه. تاسې ولیدل چې ډېره ښه استقبال شوله. زه فکر کوم چې که داسې پروګرامونه تنظیم شي او دوی د دې خپلو سفر په خاطرو کې دغه یو ډالۍ د ځان سره ویسي چې موږ یو ماښام د سولې د مشاعرې د ماښام تر عنوان لاندې ملته تیر کړ او د ننګرهاریانو نه واقعا یوه خوږه خاطره موږ د ځان سره راوړې ده.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د ارشاد رغان، عرفان الله بیدار او دلدار د شیرونو نمونې په ترتیب سره ستاسې په وړاندې ږدو.
پور دی پراخېږي سره لمبه د نړۍ وژغورئ، ډزې دي لوګي دي او جګړه د نړۍ وژغورئ، وینې دي بمبار دی د غره د نړۍ وژغورئ، هر خوا د مرګ ویره خواره د نړۍ وژغورئ.
په دغه مشاعره کې په لسګونو هغو میلمنو هم ګډون کړی و چې له هرات او تخار ولایتونو څخه ننګرهار ته په چکر راغلي ول. یو تن خپل احساسات مشال راډیو سره صدارنګ شریک کړل.
زما نام غلام سید دقیق دی، د هرات ولایت. دا مشاعره د سولې لپاره و. هغه څوک چې سولې لپاره هلې ځلې کوي دا د قدر وړ دی. د دې لپاره مو خواهش کوو چې جنګ بس دي، خرابي او ویرانی بس دي. دا ملت آرزو لري چې د افغانستان بچیان سوله دپاره چوچت کړي.
به مې وخوري ته چې لاړې ستا یادونه به مې وخوري، د خپل ما زړګي دردونه به مې وخوري، د خپل ما زړګي دردونه به مې وخوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
ماشوم نو پڑے سپوہے دما دا پخارو کی بزکا لو بے دما پانا پانا میں وجو لمن زلا گلاب اوزتا نرجے دما تب خلا شغلا سرگو کے ساتھ زد زلوم پتیارا پات کے دما آئینے باراتا ہم حیرانے دلے یو تصویروں جوڑے دما رانے دما لے ون تو میں بس ہم دگا سودا چہر جانوا پزان کے پٹے دا نورا شک نیزل تیسان رسی یارا شک نیزل تیسان رسی پورا دا سڑے تر سبا نرسی نرسی گور دا سڑے تر سبا نرسی یارا شک نیزل تیسان رسی جنگیما چرت چدل مر ہم رنا نرسی لویا نڑے تولت تقسیم شویرا برخب کے نورد چان رسی یا راشک نیزل تیسان رسی اور راشک نیزل تیسان رسی دا سڑے تر سبا نرسی نرسی پورا دا سڑے تر سبا نرسی راشا کے نزل تیسان نرسی